Потопом рушено і надора.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستوایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو مهم خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی هغو افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړي شاته نه پریښودل کیږي. د امریکا د سنا د جمهوري پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ملي اردو ویلي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته نیولې او په روسیه کې د متحدو ایالتونو سفیر جان سولیوان له دوو میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. پوره خبرونه د امریکا د سناد جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کوي. په تېره بیا د ښځو د حقونو د پرمختګونو په برخه کې مکانل ویلی هیله مند دی چې د بایدن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنجشنبې سهار امریکا ته رسېدلی او په لومړیو لیدنو کې له مکانل سره کتلی دي. ښاغلی مکانل دغه څرګندونې له ښاغلي غنی سره تر لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې کړي دي. تمه ده ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په 3 بجو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي هغو افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړي شاته نه پریښودل کیږي. هغه دا خبره د هغو افغان ژباړونکو او قراردادیانو په تړاو کړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او اوس د جګړو په زیاتېدو خپل ژوند په خطر کې ګوري.
We've already begun the process. Those who helped us are not
موږ لا وختي پروسه پیل کړې. هغه چې موږ سره مرسته کړې شاته نه پریښودل کیږي. هغه ته خراغلاست ویل کګن نور چې خپل ژوند په خاطر کې اچولې او موږ سره مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جون په 8 ویلي چې دمګړې 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې 9000 کار روان دي. د راپورونو لمخې امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د جګړو په زیاتېدو او دغه افغان ژباړونکو ته د متوجي خطر په خاطر امریکا په دې لټه کې ده چې افغانان لومړی یو دریم هیواد چې د اماراتو، بحرین، قطر او کویت نمونه راغلي ولیږل شي او له هغه ځایه غوښتنلیکونه تعقیب شي. افغان پوځ وایي نن یې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته نیولې. د ځانګړو عملیاتو قولي اردو په دې اړه په یو بیان کې ویلي افغان پوځیانو د فاریاب په اندخوی کې تر عملیاتو وروسته دا ولسوالۍ د طالبانو له کنټروله آزاده کړه. د بیان له مخې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د بیا نیولو لپاره په چټکۍ سره عملیات روان دي او پرون هم د پکتیا سیدکرام او احمد آبا ولسوالۍ تصفیه شوي. افغان پوځ ادعا کړي چې تر اوسه 8 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د یوناما مشر دیبرا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا کې وویل طالبانو د میل میاشت رئیس د شاوخوا 500 ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. جګړو وروسته تر هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میل لومړی په رسمي توګه له افغانستانه وتل پیل کړل. متحده ایالات له افغانستان سره د کورونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوز مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس دی اوجکپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز مرسته شي. دا مرستې داسې وخت کې چې په افغانستان کې د کورونا د وبا دریمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ په 3 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,11,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسېدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو 2 ځلې زیات وي. د افغانستان پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچه 15.1 راپور شوې او مرکز یې له کابل شاوخوا 60 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خوال رسنیو ګڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې زورور وو او دوی یې ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک په خټونو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولي دي. په روسیه کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون د جون په 24مه اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو دی. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. ازادي راډیو ته غوښتل لدې څرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره موسکو ته راوغوښتل شو چې هغه هم په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزي وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو په لاس د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په پیښه کې د قرباني شویو خلکو کورنۍ وایي چې د ایران اسلامی جمهوریت راپور او څرګندونی د دروغو څرګندوی کوي. د دغو کورنیو یوې ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کاناډا د دولت له تحقیقاتو په دې ارتباط هرکلی کوي او د کاناډا دغه راپور د ایران د اسلامی جمهوریت له جنایاتو او مخفي کاریو پرده پورته کوي. د کاناډا د څېړنو یو ټیم د تیره ورځ خپل راپور خپور کړ چې د اوکراین د 252 PS الوتکې په ارتباطو. په دې راپور کې راغلي چې ایران د دغې الوتکې د سقوط په ارتباط باندې کافي جزئیات او دلایل او څرنګوالی نه دی ورکړی او په دې برخه کې تېروتنې کړې دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې د دغه راپور له محتویاتو ښکاري چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه پیښه سطحي نیولې او ورسره یې جدي برخورد نه دی کړی. د اوکراین هوایي الوتکه د 1990 کال کې د ایران د سپاهي بازداران په 2 راکټونو وشتل شو. 146 سورلې وژل شوې. ګڼ پکې ایرانیان، کاناډایان او د افغانستان څخه باندې لس وګړي هم ناستو چې ټولې وژل شول. د کرکټ په اړه هم دا چې د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې وشو، پېښور زلمی ټیم ته 202 منډې هدف ورکړ. پېښور یوازې 159 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر دا فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې داور په راشد خان او محمد نبی سر بیرازین او نور ځوان افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې و چې لډلې د ډیرو پام حضرت الله زازی ته. زازی د پیښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې 3 واره یې پکې چټکې نیمه سلیزی ووهلې. ازادي راډیو ته غواګاست. په پام کې د چي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي د افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په سهار باندې امریکا ته ورسېد. هلته د امریکا لومړی د امریکا د سنا جرګي لغړو سره وکتل. په تیره بیا د سنا د جمهوری پالو د اقلیت لمشر مچ مکانل سره ښاغلي مکانل ویلي دي چې ولسمشر بایدن غواړي له افغانستانه د ځواکونو د راایستلو پروسه وځنډوي، ځکه چې د ده په خبره لا هم د تراګرۍ ګواښونه موجود دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل، د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلي دي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي تر څو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي، یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسېدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
زړګی مې غواړي غورانه حالات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه حالات بل ډول دي، وراغاړې وا نوسې جانانه حالات بل ډول دي. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوان حالات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانان حالات بل ڈول دی، وراغاڑی ونوزے جانان حالات بل ڈول دی. گران هواد والو پکور پاتشی څنګ ته د مور پاتشی کورونا دا شمه
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو غوږ نیولې. په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی د امریکا د سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات واوریدل. د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ. د رادیو لالارې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 15 همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پاڼه ده، په دې اړه باندې مکمل جزئیات درته خبرو. چې د افغانستان ولسمشر ته مدنن ماسپښین د امریکا په وخت او د کابل په وخت د شپې ناوخته به د خپل کال جو بایدن سره وګوري ل افغان ولسمشر تامیکیږي چې د سولې په برخه کې په پاکستان باندې د فشار راوړل البته د چارو د کارپوانو په خبره باندې ټینګار وکړي او همدارنګ د مرستو د دوام په اړه باندې به هم خپلې غوښتنې له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږونیسئ او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خپاره کړو. په همدې سره د ازادي راډیو د دغه پروګرام پای برخو ته رسیږو. په لامو سپارم خو د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیوی مجلې په دې ګڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوري د ژوند او هنر په اړه راپور واورئ چې تېره اونۍ وفات شو. ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپلو هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمې هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بېله ده. په دغه بېلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقوري تیر یک شنبه د خبرګولی میاشتې په دیرشمه نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقوري چې په 1322 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې یې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوري په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوري په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال امیش شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
وطن دے اوچت غر پر سر می خاک کرے وطن دے اوچت غر پر سر می خاک کرے مخ می سم کری د شیرین آشنا کوچه تا مخ مخ می کی دی خپل محبوبې تا
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه، او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یوه راپور کې مو د عبدالله مقری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقری غږ دی. عبدالله مقری د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1402 هجري لمریز کال د غوی میاشتې په 28 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل ژغ سندرې سکري. عبدالله مقری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ، او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا 160 کیسټونه ثبت کړل چې د خپلې هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن پوسی کې مرما،
عبدالله مقری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې، او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولې میاشتې په 13 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقری څخه هیواد ته د فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی میرخان مقری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقری به جوړی سندرغاړی یاد کړه، او وی ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کاشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقری لا چې څه څه د خډیر دی افغانستان سي ار سړی یار خور نرمان او استاد ار څوک سیم وی د لوی زیاده دی ودي دی وطن لپاره دا خدمتونه کړی دی خلکو ته خوشحالي او مسل کې حقيقي شیرونه ویل دي او د وطن بچای و دی وطن دی خدمت کړی دی.
عبدالله مقری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مقری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایه ده.
الله عبدالله مقری خو د وطن مبارک اول تر اخیر سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خندنه کړې دي او ټول وطنوالو سره مینه لري. زه خپل ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د سندرې اورم او په کور کې په دوکان کې همیشه اوس چیرې ناست یو زه چیرې تنایو بس د سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه والا عبدالله مقری غټه ضایه ده د وطن لپاره کنه.
سپنجره یاجی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. شاغلی متمدی عبدالله مقری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې امله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندي وساتي. داسې خلک خو قابل د دې دي چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یونلیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مقری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړه یادوي. هغه وایي عبدالله مقری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مقری هغه هنرمند و چې په خپل غرني غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بی عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. شاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر سلوي کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل، نه یې سپور د نیلۍ پرېښود، نه یې خوار د سړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل، ټول یې نقد کړل.
سرگی بدمانی اشنا ستا فنوری رستی دیدن تمی اشنا را تا چپا تنشی خواه خرا شا.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان دا پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنۍ نوم چې ما ته هماغې کیسټې کې کېښو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بس نه لګېدل. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی؟
او ولی نه، دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنۍ مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته.
دومره په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دومره په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې می زړه د په بال بواوړې ډیرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دې غزلې دې ویلي دې باید ټپیزې ووایې. نو ما مخکې م یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي، د مسافرې شپې سبا کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینوم ډیر خو دچا بزان دچا بزړو لبلتا نه خبر نه و ز په قسمت دم رس پیروم وې هغه دبل شو ز یوازې پات شوما
سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی هم انجان لکه مخکې چې ما د توچې ورلس کلنۍ کې ما مخ وکړله ډېر زیات کیسټې مې خو کومې سندرې چې ما ته ډېر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی او دا سندر به زه ته زمزمه هم کوم.
الله زرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم علما زرانا حسین چیزڑ در پسی واچوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو همغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې، بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمين را کول مونږ ته، بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجه مونږ غل ته بیا 500 روپیه ورکولې.
تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا
چی زیرا کړلو چی کار می پیدا کړی دې پاسه بو پوجې د تنار در په سیوا چوم پاسه بو پوجې د تنار در په سیوا چوم لپی لپی وینه ب په خلا در په سیوا چوم لپی لپی وینه ب په خلا در په سیوا چوم
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي له اول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې منگ بیخی دا سی کلیپ جوڑا ونا منو بارو باید هر هنرمند تا پکار دا چه پخپل وطن که پخپل افغانستان که کلیپ جوڑ که.
اول دا ثبت خماره دا یعنی دلتا میاری ستیدیوگانی نشتا چه ثبت وکلی یا کدیر قیمت ای ثبتوی؟
او دلتا چه دا ستیدیوگان نشتا دا چه هغا دمر پیسی اخلی چه زمانگ وست نور ترسیگی خو کاریم دا سی چندان کار نده دیر زیاد پیسی اخلی. نو دا سی ستیدیوگانی بیا دلتا شتا دی چه هغه مونږ سره بیا مغلطه مونږ نوم ثبت کو مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلی ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند اوسی بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غق چی مورے مورے
اوشتی چی شے مست من غالر تینا جوڑی شے زلونا چی بے رحم شے جابر تینا جوڑی شے اوشتی چی شے مست من غالر
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عامو مقالو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن د هغو نه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسېد؟
زما د مطالعه د مخه خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نور البشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخست شي، او کالم کې طنز هم ګړیدای شي. حالدا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي، په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی، چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وي؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره.
دا نش کېدای چې موضوع یو یو طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغه سې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې اوس روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي، که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کلام شروع شي.
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی، او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د عام دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی، کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي، نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونه داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه دغسې خلکو ته ور وښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوال هم هاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هر لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هر لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي؟ هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم تډې را پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنی سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په موږ چوکاټ کې خپلې خبرې، خپل لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې کیسې نه شروع کړي، او هغه
قصه یو تمهید کی دی دای خپل مدعا دی پاره چغه په ورسته دی لیکین د دې پاره ز فکر کوم چې د هر کالم لیکون کی پاره یو مزه کوي چې دای په هغه مزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کی
اوغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډیر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي په دې خطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي څه باید وکړي
زمک باید هر چا خپل ای البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ په هغه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم د هته رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او موږ ته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کېږي
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي پکار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمی سیمینار شوی دی نه کوم علمي ناسته شوې ده باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی سنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي
درنو اوریدونکو روانه راډیو مجله د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما تد وریز د پاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوري زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوري پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونه سیوری د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطه د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطه ششو چې خیال که خود رسی د لاسونو سیوری ششو چې خیال که خود رسی د لاسونو سیوری
Thank you. پلای د ځوانې تندر اخلي ابا سین بدر